ازادي راډیو قدر من اوریدونکو سلامونه خوشته صحاکه ما د دې ساعت خبری ټول غتاسته وړاندې کوم وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې فایل کو د دې ساعت په خبرونو د کابل د ایمرجنسی روختون چارواکي وای په کابل کې د نننې 14 یو لستفیان د دې روختون د جراحي مرکز ته لیکدول شوې دي د دغه روختون لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې 14 نن ماسپښین شاوخوا 2 بجې د پامیر سینما په ګڼګونی سیمه کې د دوام لاس جامو په یو مارکیټ کې شوې ده په خبر پاڼه کې د افغانستان د ایمرجنسی روختون د مرستيال سټيفانو ګینارو سمیرنوف لقاول ویل شوې دوی ته تر اوسه یو لستفیان وروړل شوې او په ټپيانو کې یو د کلن انجلۍ او یو سلور کلن او یو شپاړس کلن هلک هم شامل دی هغه زیاته کړه چې پټویانو کې دوه ښځې او شپږ نارینه هم شامل دي چې د یو تن روغتیایي حالت د اندېښنې وړ بلل شوی تر دې مخکې د طالبانو یوې حکومتي سرچینې د موضوع د حساسیت لامل د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي وو چې په کابل کې د تذکرې د دفتر په دروازې کې 14 یو شمېر کسانو ته مرجوب لاړولې ده هغه زیاته کړې وه چې 14 پامیر سینما ته څیرمه هغه مهال رامنځته شوه چې یو بریدګر له چاودیدونکو توګو سره هڅه کوله چې د تذکرې مرکزي دفتر ته ننوځي دې سرچینې په وینا مخکې له دې چې بریدګر د ریاست ته ننوځي چاودیدونکي مواد یې وچاودېدل چې په پایله کې بریدګر ټپي شوی خو بس مکه دوه ملکیانم وژل شوې دي عیني شاهدان وایي چې 14 په داسې ځای کې شوې چې د سړک غاړې پلورونکو پکې وو هغه ته یې مرګ شوب لاړولې ده تر اوسه هیڅ شخص یا ډلې د دې پیښې مسولیت نه دی منلای د ترکیه د کورنیو چارو وزیر علي پرلیکیا ویلی دی چې انقره ته نږدې پر یو دفاعي شرکت برید کې نن درې تنه وژل شوي او 14 تنه نور ټپیان شوي دي د آی پی خبری اژانس د راپور له مخې یرلیکیا نن په ایکس شبکه افغاني ټویټر کې لیکلی دی چې دوه ترهګر په دې پیښه کې وژل شوي دي هغه د ترکیه د فضایي صنایعو په مرکزي دفتر برید یو ترهګریز برید بللی تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د دې برید تر شا د کومې ډلې لاس وو خو د اسوسییټډ پریس په وینا کورد جنگیالیو دایش په نوم د اسلامي دولت ډلې او ګین ارخي افراطي ډلې تردید مخکې هم په دغه هیواد کې دغه ډول بریدونه کړی دي د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي په تیرو دوه اونیو کې ایران له سامان کډوال اعدام کړی دي د دې سازمان مشر محمود اویری مقدم نن د اکتوبر دروښتمه ازادي راډیو ته وویل چې د اکتوبر په میاشت کې لک تر لګل افغانان د ایران په زندانونو کې اعدام شوي دي د مقدم په خبره د دې سازمان د معلوماتو لمخې د روان میلادي کال لپاره تر وسه په ایران کې 1540 افغانان اعدام شوي دي هغه په ایران کې د افغانانو د اعدام د شمیر زیاتېدو ته په کتو اندېښنه ښکاره کړي او وایي لی دی چې د 2023 کال کې شپږ وسافانان او په 2022 کې شپږ سافانان په ایران کې اعدام شوی دي د ایران حکومت له لوري د اعدامونو زیاتیدونکو شمیر د بشري حقوقو د سازمانونو اندېښنې راپارولې دي د ژوند یو موجوداتو د انزورونو پر خپرولو د طالبانو لبندیز وروسته په بادغیس ولایت کې د تلویزیونونو نشرات بند شوې دي د افغانستان د خبريالانو مرکز نن د اکتوبر دروښتمه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي په بادغیس کې د رسنیو هر ډول فعالیت یوازې تر لیکلو او غا پورې محدود دی د مرکز په بادغیس کې پر تلویزیونو خپرونو بندیز ته اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې غوښتي دي چې په دې پریکړې د سره غور وکړي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد فائق وایي افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د بندیزونو لګول نه یوازې جنسیتي اپارټاید دی بلکې د هغه نسل لپاره په شاتګ دی چې یو وخت یې د روښانه راتلونکي هیله لرله نوموړي دغه څرګندونې تیره ورځ د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو په نهویمې ناستې کې کړې ده او د روسیې د دفاع وزارت ادعا کړی چې دغه هیواد هوایی دفاعي سیستم د چاشمې په سهار د کریمیا په ټابو وګمه کې د اوکراین 14 بی پیلوټ الوتکې رانسکوري کړي دي د وزارت په خپل ټلګرام کې ادعا کړی چې د کریمیا په ټابو وګمه کې د اوکراین سلور لری کنټرولیدونکي کښتۍ هم لمینځ وړي دي په یو بیل جلا خبر کې د روسیې د روس توفسیمې والی ویلي دغه هیواد هوایی دفاعي سیستم په سیمه کې د اوکراین سلور بی پیلوټ الوتکې وشتلې دي یو ځل بیا مو په دې خبري ټولګه کې زه هر کله کومه وړاندې را سره دا اوریدلای شي د روسیې په کازان کې بریکس غونډې دویم ورځ کې د افغانستان په موضوعاتو بحث شوی.
باندې هم د افغانستان اقتصادي مسایلو باندې، د افغانستان اقتصادي راکړې ورکړې نړۍ سره، د افغانستان په امنیتي مسایلو باندې، د سیمې وضعیت چې څنګه د افغانستان له وضعیت متاثره کېدلی شي، په دې ټولو برخو به خبرې او بحثونه وشي.
د دې تر څنګ به واورو چې له پاکستانه راستانه شوي کډوالې د ستونزو، د روغتیایي ستونزو نه غږېږي.
همدا اوس نه کار لرم، نه وظیفه لرم، مریضه یم، حتی د دې پیسې نه لرم چې لاړه شم ډاکټر ته خپله تداوي وکړم، چې وظیفه نه یي، څنګه به مونږ دلته ګزاره کوو؟
د دې راپورونو تر څنګ دا به واورو چې په روزګان کې د جوارو په خبرو سره د ځوانانو د تفریح ځانګړی راپور شته.
فقط اول واری چې ګور ته ور واچولې د جواري د تشدید چې وچکړله، وروسته بیا د څنګه باندې تخیر او بوته ضرورت نسته، بیا د جواري چې د وخړ بیا ته وپس شې دغه سره.
د دې تفصیلونو د دې راپورونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې را سره اوریدل شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تر نوریدونکو بیا هم خرغلی ورزو د خبرونه راپورونو ته. ملګری ملتونه وایي د طالبانو د حکومت لاسوهنې له امله د بشری مرستو دریاتیایمې پروژې په موقت ډول ځنډول شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږي دفتر اوجا پرون ناوخته په یو راپور کې ویلي، په 13 سپتمبر میاشت کې د دوی په چارو کې د طالبانو د مستقیم لاسوهنې 103 پیښې ثبت کړې دي. په همدې حقله له فیروزه عزیزینا تفصیلي راپور اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو درې اتیا پروژې ځنډول شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږي دفتر اوچا پرون سه شنبه په یو راپور کې ویلي چې د روان کال د سپتمبر په میاشت کې د طالبانو د حکومت د مستقیم لاسوهنو له امله خپلې درې اتیا پروژې ځنډولې دي. په راپور کې راغلي چې دغه پروژې د طالبانو د حکومت د 98% لاسوهنو له امله ځنډولې، او اندېښنه یې څرګنده کړې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله یې په چارو کې د لاسوهنې 68% زیاتې شوي دي. دا اداره وایي په دې موده کې په ټول افغانستان کې د طالبانو له لوري د بشري مرستو له کارکوونکو سره د تاوتریخوالي، د دوی د نیولو، د مرستو د ضبطولو په لارو کې، د بشري مرستو او توکو د استولو پر وړاندې د خنډ جوړولو، د دوی د کارکوونکو د محرمو معلوماتو د غوښتلو، د خزینه کارکوونکو کار محدودولو، د اسنادو په لاسلیک کې ځنډ، د ناقانونه مالیاتو غوښتنې، او آن د کارکوونکو په ګمارلو کې د طالبانو د حکومت د لاسوهنې پیښې ثبت کړې دي. د راپور په ټکو دغه ادارې د بشري پروګرامونو تطبیق کې د طالبانو د حکومت د مستقیم لاسوهنې 3 د کارکوونکو په ګمارنه کې د لاسوهنې 15 پیښې، د کارکوونکو د حساسو معلوماتو د ترلاسه کولو 19 پوښتنې، د تدارکاتو په بهیر کې د نفوس 15 موارد، د خزینه کارکوونکو د ونډې محدودولو 15 پیښې، او د دوی د جامو په څرنګوالي کې د مداخله 3 پیښې ثبت کړې دي. دا اداره وایي په دې موده کې یوازې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف محتسبینو د دوی په چارو کې 48 ځله لاسوهنه کړې ده. اوچا وایي په دې موده کې د بشری مرستو رسولو 19 کارکوونکي نیول شوي، او 3 تاسیسات په زور تړل شوي دي. دا ټول هغه موارد دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو یو شمېر کارکوونکو او د بشری مرستو رسولونکو هم ازادي راډیو سره خبرو کې تایید کړل. په ختیځه حوزه کې د دبليو اف پی او کارکوونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
شل خوښه ده سید امر بالمعروف هغه ته کوي به محتسبین او تورکی، او بیا ول سوال نو کومندان او نور د امنیت مدیر دغه ته نو ول سره ټول شپږ سو کارته وزي، یو بسته ول سواری چې درې کنه کوستاري نو شپږ سو کارته ورته هیڅ کفایتونه نور مشکلات هم شته. د نور مو حساب سره
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چاوي دغه په خو د افغانستان سویلي، ختیځي او لویدیځي سیمې تر ټولو زیات اغیزمنې کړې دي. او چا زیاتوي چې دا ډول پیښې په دوامداره توګه د دوی چارې ګډوډوي، او د بشری کارکوونکو خوندیتوب له ګواښ سره مخ کوي. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې طالب چارواکو دغه ډول راپورونه رد کړي او ویلي دي چې بهرنۍ مرستندویه ادارې په خپلو چارو کې خپلواک دي، او دوی یوازې له بېوزله افغانانو سره د مرستو د رسولو په برخه کې له دوی سره همکاري کوي. خو یو شمېر اړمنې افغاني کورنۍ د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د افغانستان اقتصادي حالات او د بېوزلۍ لوړې کچې ته په کتو د نړیوالو مرستندویه ادارو په کارونو کې د لاسوهنې جاډه وکړي. د ننګرهار ولایت د ګوشتې ولسوالۍ ولسوالی اوسیدونکو رحمت الله ازادي راډیو ته وویل
موږ د وفات نه اراده ده چې د مایسات دلته راځي او ډېر ښه مرستې کوي موږ سره او دا پرېږدي چې دې غریب خلکو ته یو خیر ورسیږي دې خلکو ته اجازه ورکړي او دوی وګرځي او دا غریب خلک په نښه کوي او دوی ته څه خیر دونه ورسیږي.
د کونړ ولایت د چاپي درې ولسوالۍ یو اوسیدونکي او د شپږ کسیزې کورنۍ سرپرست زړهور خان چې د سختو اقتصادي ستونزو شکایت هم کوي ازادي راډیو ته وویل
ستونزې ډېرې دي خو د افغانستان د خلکو د تقریبا چې د اتیا فیصد خلکو تکیه په همدې بشري مرستو ده. غوښتنه مې دا ده چې په بهرنیو بنسټونو مؤسساتو بندیزونه ختم کړي چې خلکو ته مرستې ورسیږي.
د لوږې د نړیوالې درجه بندۍ جی ایچ ای په وروستي راپور کې چې روان اکتوبر په 14 خپور شوی راغلی چې افغانستان سږ کال د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی چې لوږه پکې په جدي توګه زیاته شوې ده. د دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي و چې دا مهال شاوخوا 20 میلیونه وګړي په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو 24 ساعته. نن د روسیې په کازان ښار کې د بریکس درې ورځنۍ غونډې دویمه ورځ ده. د دې ناستې ګډونوالو د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې وکړې، خو د طالبانو حکومت له غوښتنې سره سره دوی ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورنکړل شوه. یو شمېر سیاسي او اقتصادي کارپوهان په دا ډول غونډو کې د افغانستان د استازو حضور ډېر مهم بولي، خو وایي چې د طالبانو حکومت د اوسني کړنو له امله ځینې هیوادونه په ورته غونډو کې هغوی ته بلنه نورکوي. نور حال سناکا کډاورو
کڅام دروسی په کازان ښار کې د بریکس درې ورځنی غونډې ته د طالبان حکومت استاذي نو بلل شوی، خو ګډونوالو د نورو مهمو مسلو ترڅنګ د افغانستان پر روان وضعیت او ستونزو خبرې وکړې. د دغې غونډې د لومړۍ ورځې په څنډه کې د هند او ایراني چارواکو ترمنځ د خبرو اترو تمرکز د افغانستان او په سیاسي او اقتصادي برخو کې د همکارۍ په اړه و. د ایران ایرنا خبری آژانس د راپور له مخې د دې هیواد ولسمشر مسعود پزشکیان په دغې لیدنه کې وویل له افغانستان سره د سیمې د راتلونکي د جوړولو لپاره هم باید تعامل او خبرې اترې وکړي او باید مرسته وکړي څو افغان ملت د ستونزو په حل سره سولې او هوساینې ته ورسیږي. هممهاله د هند لومړي وزیر نریندر مودي دفتر د سې شنبې په ورځ ناوخته د ویلامې په خپرولو سره ویلي د دواړو هیوادونو مشرانو د چابهار بندر د اوږدمهاله تړون لاسلیک کې د دواړخیزو اړیکو په برخه کې مهم وبله او د افغانستان د بیا رغونې او پرمختګ او له منځنۍ اسیا سره د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پیاوړي کېدو په برخه کې د دغه بندر پر اهمیت ټینګار وکړ. د بریکس درې ورځنی غونډه د سې شنبې په ورځ د روسیې په کازان ښار کې د 23 هیوادونو د مشرانو په حضور کې جوړه شوه. که څه هم د طالبانو حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت د روان کال د می په 24 ویلي وه چې دوی غواړي په دې غونډه کې ګډون وکړي ځکه چې د بریکس له غړو هیوادونو سره ښې اقتصادي اړیکې او سوداګریزې تبادلې لري، خو ظاهرا لیدل کېږي چې د بریکس سازمان غړو په دې غونډه کې د طالبانو حکومت د استازو له ګډون سره موافقت نه دی کړی. د سیاسي چارو کارپوهان د بریکس په ناسته کې د افغانستان د حضور ارزښت ته په اشارې سره وایي چې د طالبانو کړنو یاد هیواد د بریکس په شان په نړیوالو غونډو کې له ګډون څخه بې برخې کړی دی. په مسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات او سیاسي کارپوه غوث جان باز ازادي راډیو ته وویل
د همدې حالت دوام د مشروعیت نه ترلاسه کول او په رسمیت په پیژندل به له بده مرغه د افغانستان لپاره ډیر ګران وي. په همدې موخه به په نړیوالو سازمانونو او کنفرانسونو کې د افغانستان د برخلیک او د سیمې او تر سیمې اخوا د اقتصادي، سیاسي او امنیتي پرمختګ په اړه بحثونه کیږي، خو له بده مرغه افغانستان د طالبانو د ناقانونه کړنو له امله په داسې غونډو او سازمانونو کې له ګډون څخه بې برخې دی.
د اقتصادي چارو کارپوه نازک میر زیارمل هم په دا ډول غونډو کې د طالبانو حکومت د استازو نشتون د افغانستان د اقتصاد په زیان بولي.
نو اگر چې په دغه غونډه کې به د افغانستان په مسایلو باندې هم د افغانستان اقتصادي مسایلو باندې د افغانستان اقتصادي راکړې ورکړې نړۍ سره د افغانستان په امنیتي مسایلو باندې د سیمې وضعیت چې څنګه د افغانستان له وضعیت متاثره کېدلی شي په دې ټولو برخو به خبرې او بحثونه وسي، خو مهمه خبره دغه ده که چیرې په داسې غونډو کې د افغانستان مستقیمه غړي واوسي نو دا کولی شي چې د افغانستان اقتصادي روابط له سیمې سره او د نړۍ هیوادو سره په خاصه توګه د بریکس سازمان له غړو سره سره نور هم پیاوړي شي.
دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ هیوادونه له طالبانو غواړي چې یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي، د ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه لرې او بشري حقونو ته درناوی وکړي، خو د طالبانو حکومت دغو غوښتنو ته هیڅ پام نه دی کړی او برعکس ورځ تر بلې پر افغانانو په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو محدودیتونه زیات کړي دي. بریکس چې یو اقتصادي سازمان دی، په 2009 زیږدیز کال کې د روسیې په نوښت جوړ شو او برازیل، روسیا، هند او چین یې لومړني غړي وو. یاد سازمان چې نوم یې د غړو هیوادونو د نومونو له لومړیو تورو څخه جوړ دی، د سویلي افریقا له یو ځای کېدو وروسته له بریکس څخه بریکس ته بدل شو، خو ایران، متحده عرب امارات، مصر او ایتوپیا د دغه سازمان نوي غړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو وروسته یو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږ ازادۍ رادیو نه اورئ. ورزو د خبرونه بل راپور ته د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي له پاکستانه راستانه شوی افغان ښځې او نجونې په ناوړه روغتیايي حالت کې دي. انټونیو ګوتریش د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل تازه راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې له پاکستانه د راستانه شوی افغان کډوالو نږدې نیمایي میرمنې او نجونې دي. په ورته وخت کې له پاکستانه راستانه شوی میرمنې وایي له کله نه چې افغانستان ته راغلي له ډېر بدو اقتصادي او روغتیايي ستونزو سره مخ دي. سنا کاکړ په دې اکله راپور لري، تاسو یې واوري بیرته راګرځو.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري، د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي له پاکستانه د افغان میرمنو او نجونو د ایستلو پر اغېزو اندېښنه څرګنده کړې ده. انټونیو ګوتریش امنیت شورا ته په خپل تازه راپور کې ویلي له پاکستان افغانستان ته ستنې شوې ډېرې ښځې او نجونې له ناوړه روغتیايي وضعیت سره مخ دي او د دوی رواني روغتیا او هوساینه د پام وړ منفي اغېزو سره مخ شوې. په دغه راپور کې چې پرون سه‌شنبه د اکتوبر په 22 نیټه خپور شوې راغلي چې په تېر 2023 کال کې له پاکستانه شاوخوا 15,000 افغانان چې 9% ښځې او نجونې دي افغانستان ته ستانه شوي دي. انټونیو ګوتریش په خپل راپور کې همداراز په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته په اشاره سره ویلي، په افغانستان کې چیرې چې له 12 کلونو څخه پورته عمر لرونکې ښځې او نجونې د 3 کلونو راهیسې د زده کړې له حق څخه محرومې دي، د دوی پر حقونو محدودیتونه لا پراخ شوي او پر دوی د طالبانو لخوا تر نوي ډېر فرمانونه صادر شوي دي. له پاکستانه ستانه شویو دوو میرمنو چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل له کله نه چې افغانستان ته تللي د ښځو پر کار او زده کړو د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله اقتصادي او رواني ستونزو سره مخ دي.
دلته هر څه ډېر خراب دي. ښځه اجازه نه لري چې خپل کور نه بیرون ووزي. همدا اوس نه کار لرم، نه وظیفه لرم، مریضه یم، حتی د دې پیسې نه لرم چې لاړه شم ډاکټر ته خپله تداوي وکړم، چې وظیفه نه یي څنګه به مونږ دلته گزاره کوو. دغه ټول د ما په روح روان باندې تاثیر کوي.
وضعیت صحی ما خوب نیست.
زموږ اقتصادي او روغتیایی وضعیت خراب دی. له پاکستانه چې دلته راغلو کاروبار نسته، پلار مې وزګار دی. موږ هم ښوونځي او کورس ته نسو تللی. کله چې ناروغه کیږو روغتون ته نسو تللی، ځکه اقتصاد مو ښه نه دی. له کله نه چې له پاکستانه راغلی یو، په افغانستان کې مو ډېرې بدې ورځې لیدلې دي.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي د راپور له مخې د 2023 کال تر پایه په ټوله نړۍ کې شاوخوا 1.5 میلیونه کسان د ځورونې، جګړو او تاوتریخوالي له امله بې ځایه شوي، چې دا شمېره له 2013 کال راهیسې 70% لوړه شوې ده. راپور زیادوي د جبري بې ځایه شویو نفوس نیمایي ښځې او نجونې دي او په هرو 4 بې ځایه شویو کې یو یې له 12 کلونو کم عمره ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان، په ځانګړې توګه ښځې او نجونې، د دوی پر وړاندې د طالبانو د بندیزونو او اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله ایران او پاکستان ته کډوال شول، چې اوس هلته هم د نیونې، ځورونې او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. د د اوروزګان په ولایت کې د جوارو پخولو موسم د ځوانانو د تفریح او مجلسونو لپاره ځانګړی وخت دی چې د خلکو د خوښۍ او کلتوري ارزښت څرګندونه کوي. د جوارو پخولو میله چې په ځایي ژبه ډاډه بلل کېږي یوازې د ساتري فرصت نه دی، بلکې د خلکو لپاره د یو مهم کلتوري میراث په توګه هم ګڼل کېږي. د دې ولایت ځوانان وایي کله چې جواري لا بشپړ حاصل ته نه وي رسېدلي، دوی له خپلو ملګرو سره یو ځای د کورونو څخه بهر د باغونو، دښتو او نورو ځایونو ته ورځي چې هلته د تازه جوارو د پخولو میله وکړي او د دې کلتوري دود څخه خوند واخلي. د اوروزګان د اوسیدونکو په وینا دا دود د دوی د پلارونو او نیکونو له زمانې څخه دوی ته ورپاتې دی او د وخت په تیریدو سره لا هم خپل ارزښت ساتلی دی. د دې موضوع په هکله نور جزئیات په راپور کې له شرافت نه اورو.
بس نو دغه تقریبا شد سی برابر ډیر جواري دی.
دا اوروزګانی ځوانان دي چې د جوارو په پخولو بوخت دي او د لرګیو یو لویه کوره یا ډاډه یې جوړه کړې او شاوخوا ورباندې راټول دي. د جوارو پخولو میله چې ځایي خلک یې ډاډه یا کوره بولي، د دې ولایت د خلکو لپاره یوازې د ساتیري وخت نه دی، بلکې کلتوري ارزښت لرونکی دود هم ګڼل کېږي. په اوسني موسم کې چې جواري دغلته حاصل ته لا هم نه دي رسېدلي او شیره یې نیولې ده، یوازې د ځوانانو مجلسونه یې ګرم کړي دي او د پخوانیو دودونو او کلتور د ژوندي ساتلو یو مهم فرصت هم ګڼل کېږي. دوویشت کلن نعمت الله چې د اوروزګان ولایت یو ځوان دی، په دې اړه وایي:
والله جوارو ته خو نو د موسم چراس بیا ځو، نو کله چې سره خو لمونځ وکړو جومات وسه زه دغه څخه وروسته بیا جواري پخوو، نو اول بټ مات کړو بیا وروسته جواري مات کړو، نو ملګري وو دوستان راسره بیا په ګډه جواري سره پخوو، او بل وخت بیا مازګر دخوا چې مازګر منځونه وسوله د ماښام خواته بیا چې بټ مات کړو بیا جواري پخوو، نو دغه دوه وخت جواري ښه خوند کوي، نور وخت بیا نه کوي. فقط اول وار چې بوټو ته ور واچولې دا جواري تاسیده چې وچه کړله، وروسته بیا د فرنګار باندې پخیر اوبو ته ضرورت نهسته، بیا چې جواري چې وخوړ بیا چې اوبه پسې شده دغه سخت خپل دغه بیا لټه موږ ورته وایي چې دغه چې کله چې جواري مات کړله سپین دې کړله، نو بیا اوبو ته ډېر بیا چې دراوې شول بیا پخیر، نو دغه هم ډېر ښه خوند کوي، نو دغه داسې عکس شاوچانه دي خوړ دغه داسې په کور کې بیا پخیر.
ځوانان د جوارو په خولو میله د یو ځانګړي تفریح فرصت په توګه ګوري، چیرې چې دوی کولای سي په آزاده فضا کې د خپلو ملګرو سره په ګډه وخت تیر کړي او د ژوند له ورځني فشار څخه دمه واخلي. 25 کلن سردار ولی د اوروزګان یو بل اوسیدونکی دی. دی وایي:
ولاړه جوړو میلې کوو، بس په اوته کې یو دوه ورځې وزو د سارا خواته، وزو د کاریزو خواته، د جواري پخوو یا بس څلور پنځه کس سره یو ځای یو سره ځو، بس مرسکران سره څلور پنځه کس سره یو ځای ځو. دا جواري خو نو خوند د مازګر د خواو د ماښام د خواسته دی، بس میا مازګر وختي مپشن ولاړ سو مازګر ځان ورسو، کني بیا ماښام چې موږ ډوډۍ سره خو د سپرلس یو ورځ په جبانی بیا جواري پخوو. نو هغه په بخارو کې هغه لاټیان موږ ورته وای لاټیان په بخارو کې پخوو، هغه نو بیا وخت پکې هغه چې پخوو مثال ماښام ور په سبل کو سره دی په خسي لاټیان، نو هغه دا رقم یو ځات میلی چې د جوړو د دغه کوریر لور چې هغه شخوان کې ش په هیجه هغه سم مشکاره وو کې پرغه باندې ځوانان ګر سره راټول یو د کوریر چې د کورنی کې په کوټ په هیجه کورنی زنانه ډیر خوري، او پر دغه باندې بیا موږ ځوانان مازګر ماشام سره راټول دغه شخوان دی وړي.
اورزګانی مشران هم دې دوته په درنسترګ ګوري او هڅه کوي چې ځوانان ورته وهڅوي څو د خپلو نیکګانو د دودونو او رواجونو درناوی وکړي. د اوروزګان یو ځایي اوسیدونکی خان محمد وایي:
نو موږ چلته ورسو کله کله لمانځه وخت او پلال منځونه ورته وکړو، بعد هغه بیا یو بوټ سره راټول کړو، کوره بالا کړو، بلکه بالا کړو، بوټ جواري پر کښېږدو، نو بس چې دانه دانه پخېږي کله یو امنی پر جوړې شي مثلا یا داسې نه، ملګري دوستان یو د بل سره شوخي کوي، اوس د بل سره حمله کوي، هغه وایي زه نسم پخوالی زما لاسونه راسوځي، نو بس داسې په طبیعت شته په خوشحالي په خندا سره پخوو. یا ملګري دوستانو ډېر کړلي دي، یا دا خو نو په پیسو نه دي، دا دغسې بې قیمته دي نه، قیمت والا چې کله په بازار کې څوک خرڅي هغه نو قیمت به یو دا چې موږ ځای ورسو هلته خپل مات په شرک جواري پښې مات په خې کو، یا دا پیسې قیمت نه لري، به دغسې ملګرو دوستانو یارانو سره ورسو. بس
د جوارو پخولو میله د اوروزګان د خلکو لپاره یوازې یو تفریحي موسم نه دی، بلکې د یو کلتوري میراث ساتلو یو ژوندی دود دی چې له دې لارې د خلکو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او د خوښیو د رامنځته کولو یو مهم عنصر هم ګڼل کیږي.
بیا هم ښه راغلی خپرونې ته. ورزو د خپرونې وروستی راپور ته. کندهار کې صنعتګران د برېښنا د کمښت شکایت کوي. دوی په وینا له کلونو تیرېدو وروسته لا هم د کندهار صنعتي پارک ته دایمي او اساسي برېښنا نه ده ورکړل شوی. نور حال له سیمې نه اورو.
د شورندام صنعتي پارک چې د کندهار ښار په ختیځ کې موقعیت لري لسګونه تولیدي فابریکې لري چې ډېری د عمومي برېښنا پر ځای له برقي جنراتورونو استفاده کوي. د دغه صنعتي پارک صنعتکاران له کلونو راهیسې د خپلو فابریکو لپاره د برېښنا د کمښت له ستونزې سره مخ دي. د صنعتکارانو په وینا د دایمي او دوامداره برېښنا نشتون نه یوازې د دوی تولیدات اغېزمن کړي، بلکې یو شمېر فابریکې هم سقوط ته رسېدلې دي. محمد قاسم چې د پایپونو د تولید د یوې فابریکې مسؤل دی، وایي د څو حکومتونو په بدلون سره هم د کندهار صنعتي پارک لپاره د برېښنا اساسي ستونزه نه ده حل سوې، چې د دې ستونزې له امله فابریکې د تولید پر مهال له تخنیکي ستونزو او یو شمېرې له سقوط سره مخامخ دي.
حکومتونه ګرد موږ خطا باسي، دا ټول بدلې په دغه نن او سبا او تر ټولو بیا کندهار زبر شوی دي. نور ولایتو کې د نور خارج سبرکونو تراله ایرات ته د ایران سره ځي، مثلا مزارې او کابل او غزای ته د تاجکستان او قزاقستان او دوه غزای سبرکونه راځي، مګر کندهار تر ټولو پس پاتې دي. هغه یو د اشرف غنی په حکومت کې لادلته یو سولر یو څو تختې کښېښول دي، او هغه چې برق عمومي ور نه کېدی برق نه تنجدی، نو هغه هم بس یو خطای ستودیا و. کندهار تر ټولو پس پاتې دي. تاسو وینئ راسي اوس وګورئ د مرغۍ دانې فابریکه وه، د اوسلار انتقال په پوسټونو مخاطب.
د کندهار د برېښنا یوازنۍ سرچینه د کجکی بند دی، خو دغه بند یوازې د کال په لومړیو څلورو یا پنځو میاشتو کې 24 ساعته د برېښنا تولید وړتیا لري. د دې مودې وروسته د اوبو د کمښت له امله برېښنا کمه او محدوده کیږي، چې د کندهار ښار او صنعتي پارک برېښنا له نوبتي ویش سره مخ ده. اجي محمد قاسم وایي د صنعتي پارک فابریکو ته یوازې 2 ساعته برېښنا په غیر منظمه توګه ورکول کیږي، چې د تولید پر بهیر منفي اغېز لري او صنعتکاران د خپلو تولیداتو پر مهال له ستونزو سره مخامخ کوي.
ما یو په نامه برق دی د مخ کلا کجکی چې واغلای سو و یو سو مرد مخ سلیری ساته اوس ټول شهر ته 4 ساعته پرچاوی ورکی، موږ ته 2 ساعته پرچاوی ورکی، 2 ساعته موږ برق لرو. هغه په دا 2 ساعته کې 3 واره زی او راځي برق نشته. برق ما یې په نامه برق دی، اوس دا جنریټر چالان دی، برق نشته. چې راشي هم یو دوه دی کې درې دی کې راشي، هغه موږ ته در ګټه تاوان زیات شي، ځکه چې پیپ راوتلی کار شروع د کار په مابین چې وقفه ورکړي هغه پیپ بیا غورځي، کرشته بیا غورځي، سکریپت بیا غورځي، بیا به نوي مال ډینموګانې سوځي، نور تاوانونه راته رسي، در ګټه تاوان زیات.
د پخوانی جمهوریت حکومت په وروستیو کې د کندهار لپاره د 15 میگاواټ سولري برېښنا پروژه ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه، چې تمه وه د برېښنا ستونزه تر یوه حده راکمه کړي، خو صنعتکاران دا پروژه نیمګړې بولي او وایي چې د عمومي برېښنا پرته په مستقل ډول فعالیت نسي کولای. صنعتکاران دغه راز وایي چې له کجکی بند څخه صنعتي پارک ته د برېښنا د انتقال لپاره کارېدلی لې ناسم کیفیت لري، چې ډېر کله د شاټۍ له امله پرې کیږي. اجي محمد اکبر چې د درملو جوړولو د فابریکې مسؤل دی، وایي د برېښنا د پرله پسې قطع له امله صنعتکاران له اقتصادي زیانونو سره مخامخ دي.
نو زموږ د وخت حکیم نظام سره خواهش دی چې صنعت بې له برېښنا نه کېږي، ځکه د صنعت لپاره هغه اولنی شی هغه برېښنا ده. که برېښنا نه وي صنعت مخته نه شي تلای، او مملکت چې صنعت نه وي هغه مملکت پر مخ هم نه شي تلای، ځکه که مملکتونه چې ترقي کړي هغه د صنعت په وجه ترقي کړي. یو د کجکی څخه تر دورایي پورې دا لین چې دی د ضعیفه دی، او بل په کجکی ولسوالۍ کې ډېر غیر منظم د ترانسفورمر دی. هر ګړی چې شاټي راځي ټول هلمند او کندهار برېښنا قطع کیږي.
صنعتکاران غوښتنه کوي چې کندهار ته د وارداتي برېښنا پروژه چې اوس مهال د لین غځولو چارې تر غزنی پورې رسېدلې باید په چټکۍ سره تر کندهار وغځول سي. د صنعتکارانو په وینا وارداتي برېښنا کولای سي د کجکی د محدودې برېښنا ستونزه حل کړي او د کندهار صنعتي پارک د برېښنا اړتیاوې پوره کړي. سید سرور امانی چې د کندهار د صنعت او معدن خونی مشر دی وایي د طالبانو له حکومته په دې برخه کې تعقیبي غوښتنې کړې دي او تمه لري چې د وارداتي برېښنا پروسه چټکه سي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اورېدونکو اورېدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له همدي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي ګاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چېرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملتی میڈیا مخکخه.
د لوبو لډګر اونیز خبرونه وړاندې درته نشر ته چمتو ده. خدای غینه مخکې لاند خبرونه. د کابل د ایمرجنسی روغتون چارواکي وای په کابل کې د نننۍ چاودنې یولس ټپیان د دې روغتون د جراحي مرکز ته لیږدول شوي دي. د دغه روغتون لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې چاودنه نن ماسپښین شاوخوا دوه بجې د پامیر سینما په ګڼه ګوڼې سیمه کې د دوم لاس جامو په یو مارکیټ کې شوې ده. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یرلیک ویلي چې انقرې ته نږدې پر یو دفاعي شرکت برید کې نن درې تنه وژل شوي او څوارلس تنه نور ټپیان شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی نصیر احمد فایق وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د بندیزونو لګول نه یوازې جنسیتي اپارتاید دی بلکې د هغه نسل لپاره په شاتګ دی چې یو وخت یې د روښانه راتلونکي هیله لرله. د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو د طالبانو له بندیز وروسته په بادغیس ولایت کې د تلویزیونونو نشرات بند شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي په بادغیس کې د رسنیو هر ډول فعالیت یوازې تر لیکلو او غږ پورې محدود شوی دی. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي په تیره دوه اونیو کې ایران لس افغانان اعدام کړي دي. د دې سازمان مشر محمود امیری مقدم نن ازادي راډیو ته وویل چې د اکتوبر په میاشت کې لږ تر لږه لس افغانان د ایران په زندانونو کې اعدام شوي دي. او د روسیې د دفاع وزارت ادعا کړې چې د دغه هیواد هوایی دفاعي سیستم د چهارشنبې په سهار د کریمیا په ټاپو ازمکې د اوکراین څوارلس بي پیلوټ الوتکې رانسکورې کړې دي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو له دې اونۍ پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. په یوې بلې ونې کې یو وار بیا د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه درته زه بختیار ساحل وړاندې کوم. د دې ونې سپورتي خبرونه مو ځانګړې مرکې ته ځانګړې کړې ده چې دا مرکه مو د افغانستان کرکټ ټیم له ملي لوبغاړي صدیق الله اتل سره کړې ده. نور په مرکه کې واورئ.
وعلیکم السلام تستم سلامونه ساحل صاحب او د ازادي راډیو ټولو مینوالو او اوریدونکو ته دی سپیشل سلامونه. واقعا د الله پاک ډیر شکر ده چې دا کال څنګه زما پیل کړی ده. تر اوسه پورې ډیر ښه روان ده ټولو ټورنمنټونو کې. څنګه غواړم شکر هم هغسې فوم کې هم همغسې رنس کېږي نو هم محنت کوو هره ورځ همدغه هم هیله ده چې ورځ تر بل نظان کې ښهوالی راولو.
اب د آسیا ایمرجنگ ټورنمنټ کې دمګړې لوبېږي. د آسیا ایمرجنگ جام په سیالیو کې د پرفارمنس تر ټولو توپ وهونکو یعنی د نورو لوبډلو له توپ وهونکو هم قدې په درې سیالیو کې د درې نیمه سلیزې وهلې دي چې ټول ټال منډې د 213 دي. سکل چې په کورنیو سیالیو کې هم ستا پرفارمنس ما وڅاره یا وملې ده تر نورو کلونو سکل په کورنیو سیالیو کې هم خلوبېدلې. د دې دومره ښه پرفارمنس لامل ستا لاندې څه کېدې شي تا د دې تر شا څه کړي دي څه دې وکړل چې یو دم دې په یو کال کې دومره ډېر بدلون وکړ؟
کرکټ خو زه تقریبا 2018 نه راځي کومه نو په کرکټ د سلو بس ته څونه ټایم پکې تیرې عمره بستا ایکسپیرینس ډیریږي تجربه به ډیریږي نو بیا هغه نه بعد ستا ښه پرفارمنس شروع کیږي مسلسل ډول باندې. کی پرفارم کیږي کوم حقیقت سره ډیره تجربه هم نه یې خو هغه کله کله یو نیم میچ کې چرته اوسي خو داسې په کنسیسټنټ ډول نه کیږي په مسلسل ډول نو شاید دغه د تیرو کلونو هغه ما چې کومې لوبې کړې وي د هغه د تجربې باعث هم همدغه کیدلی شي او ما ملي لوبډلې سره مې هم دغه تیر یو نیم کال نه یم په نړیوال جام کې ورسره وم هلته مختلف کنډیشن و مختلف پلیرانو سره مې ولیدل د نورو دنیا کوم به زما د هغو بیټنګ خوښېده د غټو غټو پلیرانو د هغو سره مې خبرې اترې هم وسوې په نړیوال جام کې هغه هم راسره خپل هغه خپل اډوایس او مشورې شریکې کړلې او خپل هم کوشش کوم چې ښه وګورم او هغه اپلای کړم او ځان کې بدلون راولم نو دا فورم هم یو وخت دی په پلیر باندې راځي کالي نو دغه زما د فورم او د ښو ورځو کال دی نو شاید غټې لدې د دې شاته دغه ماس یادونه وکړه دغه وایسونه
په دې هیله چې دغه حالت دوامدار وي په تیرو درې پاڼیو کې چې تا د سریلانکا بنگلادیش او هانګ کانګ لوبډلو پر وړاندې ترسره کړي ټولې عالی وي خو د بنگلادیش پر وړاندې پاڼۍ د خلکو ډېره وستایله یو لامل یې دا خلک یادوي چې تا چیسینګ کې هغه پاڼۍ وکړه او چیسینګ عموماً لږ سخت وي چې کله یو هدف پوره کړي او بیا د دومره کوالټي ټیم خلاف د بنگلادیش ټیم دې کې شک نه و چې ډېر ښه ټیم دی او ډېره ښه لوبډله وه خو له یو طرفه به درنه ویکټ لوېدې ملګرتیا در سره ډېره نه کېده د پیل ملګری دی که څه هم ښه پیل یې کړی و زبید اکبري هغه هم درنه وسوځېد بیا د بنگلادیشي توپ اچوونکو ریاکشن یا د هغوی چلند هم د ویکټ تر اخیستو وروسته ډېر غیر عادي و ډېر اګریسیو و ټول هغه حالت هم در باندې تاثیر وکړ چې ته ډېر مطمئنه شوې چې دغه هدف پوره کړي او که اسانه و درته
سخت میچ ځکه چې زمونږ باندې د گروپ په سټیج کې ډېر اغیز لره په پوینټ ټیبل کې نو موږ کوشش کوو چې د گروپ په ټاپ کې مراسو خو متاسفانه د اخر لوبې نه بعد دغه هم نسو نو خو هغه ورځ باندې کزر ته خبرو کما زما په ځان ډېر باور وو څنګه چې زما اول نه بال میډل کې د په بیټ راته نو مال ان شاء الله نن بزه پورا کوشش کوم چې خپل ټیم تر بریا پورې ورسوم خو که تم نور بیټسمینان ستا یادونه وکړه دومره خاص پارټنرشپ او بیټنګ یې ما سره ونه کړ خو بس زبید خو ښه سټارټ اګریسیو سټارټ یې واخیست د هغه اوټېدونه باسې هغه بالرانو کوم ریاکشن وښود خیر دا د هغوی خپل هغه جذبه وه ټول د وطن دپاره لوبېږي غواړي لوبه وګټي هر څوک یو مخالف ده نو په هغه هم زور لاره وله ځکه چې هغو ډېر یو داسې عجیبه سلیبریشن هم کولې نو او په ګرم میدان کې ډېر زیات شور او چیغې او سلیجنګ یې ډېر زیات کوو نو بس ما ملي سي خدای وکړل ان شاء الله کوم غټل مون بم خپل پوره سلیبریشن وکړو نو
کله چې هغه ورسته شپږیزه ووهله تا سلیبریشن نم ښکاره شو چې دغه سلیبریشن یو څه غیز در باندې کړی و ورته په تمه وی چې جواب ورکړي
په عموماً کې زما د سلیبریشن او دا شیان دومره خوښېږم نه بس هر څوک جذبه لري خو زه ډېر کوشش کوم کام واوسم خو دغه ورځ باندې ښه میچ هم وم هم ډېر خوند اخیستی چې بیټنګ ته ولاړم او دوی هغه بهیویر نه هم ماویلی سي انشاءالله همدغسې په تاسو سره هم کوو خو دغه څو علتونه یې اوسي دغه لوبه هم ښایسته وه او خوند یې هم ډېر وربخلی
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي
د هر لوبغاړي یو وخت وي چې هغه لوړ مقام ته رسیږي هغه یو ډیر کم ټایم وي چې هغه ته دغه لوبغاړی هغه وخت وپیژني یا وپوهیږي چې دغه وخت د دې دی چې زه د دنه استفاده وکړم او ما لوړ مقام ته ورسوي فکر نه کوي چې دغسې یو چانس تا ته هم په لاسته راغلی
ښه خبره ده دغه کرکټ کې دغسې ډېر مثالونه شته د پلیرانو چې هغه وایي چې مال په کرکټ کې ډېر مثال نشته د پلیرانو چې هغه خپل لغه چې د فورم وخت یا د چانسز وخت یا هغه دوی له لاسه ورکړی زه فکر نه کوم چې دا به زما اول وروستی چانس وي که چېرته ماتې خدای مکه صحیح استفاده ونه کړه خو هغه کوم رقم فورم کې چې زه یم کوم رقم باور چې زما دا کوم رقم کانفیډنس کې زه یم نو تمه کیږي ځان نه مې ان شاء الله سي دغه نېشنل سکواډ تم سي انتخاب سوې ما د 500 اوریزو او راتلونکي کومې لوبې سي دي دغه مومنټم به جاری ساتم تر څو په ملي لوبډله کې ښه لوبې وکم او ټیم ته فائده ورسوم او ځان تم ځای جوړ کړم. نو زما هم انشاءالله ټوله توجه همدارده چې د خپل فوم او د خپل هغه ښه ورځو نه فائده واخلم.
په بیرته آسیا ایمرجنګ جام ته راستنېږو، ستا لاند د لوبډلې سفر مو تر کومه ځایه وینې؟ اتمن د تاسو نیمه پیلو به ښایي له هندوستان سره راشي، فکر کوي چې د هند لوبډله ماتولی شي؟
ټولې ښې لوبډلې دي، که موږ دغه تیر لوبې هم ګټلې دي، دا هم ډېر ټاپ لوبډلې وې، ښه پلیران ورسره وو ډېر زیات، خو موږ ښه کرکټ وکړه دغه باعث چې موږ دا لوبې هم ګټلې. نو سیمی فاینل لوبه ده، انشاءالله ټول لکان ډېر په ښه مورال کې دي او ډېر خوشحاله دي چې انشاءالله انډیا نه به هم دغه لوبه ګټو. نو زموږ هم ټول دغه یو خواهش او انشاءالله کوشش به مې چې دغه لوبه وګټو، فاینل ته لاړ شو. نو که ښه ګیم وکړو، ښه پوره پلان سره لاړ شو په هر بخش کې، فیلډنګ باندې کلک ډېر فوکس وکړو، نو انشاءالله لر نه ده چې انډیا نه به هم دغه لوبه ګټو.
تازه افغان کرکټ بورډ ادارې د بنگلاديش د ملي لوبډلې پر وړاندې درې ورځنیو سیالیو ته لوبډله اعلان کړې ده. ولیدل شول چې په هغه نوملړ کې ته هم غوره شوی، داسې هم خلک وایي چې د ابراهیم ځدران په نشتون کې ښه آپشن د ملي لوبډلې لپاره صدیق اتل دی، باید له ګربز سره اوپننګ چانس ورکړل شي. د دې خبر په اورېدو دې څه احساس وکړ او څه دې په ذهن کې ګرځي؟
خوشحاله یم، ځکه چې زما دا ډېر پخوانه دغه خواهش و چې زه لانګ فارمیټ کرکټ ډېر وکم، نو دغه زما لپاره د خوشحالۍ خبر و چې ما پرون ولید چې زما نوم په 500 اوریزو سکواډ کې و. او د خلکو په خو بس هر څو خپل آیډیاز لري او خپل هغه خوښې پلیران دویم غواړي چې په هغه کې وګوري د چا کېدی شي دغه نور کوم اوپنرس دي دغه خوښې تر څو له ګربز سره یو ځای څوک چې زما بیټنګ خوښې هغه هم همدغه تمه. نو انشاءالله زه په کیم دغه کوم څو ورځې مخکې زموږ تمریناتي کیمپ لرو، په دې کې زه پوره کوشش کوم چې خپل کمیټمنټ وښایم او خپل هغه فوم په نیټ کې یا په دنسي پریکټس میچ هم کې یا مغه کې مو خیمه تر څو لوبډله کې چانس پیدا کوم په 15 کسیز لوبډله کې.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
صحیح، د هر لوبغاړي یو ایډیال وی چې په ژوند کې لاغه متاثر وي او یا هغه تشویق کړی وي چې هغه یو مقام ته رسیږي. کرکټ ته چا تشویق کړی او تر دومره مقامه چې رسیدلی تر ډیره به حتمن یو څوک در سره اوږه په اوږه ولاړ وي، ته به هڅولی، یو ډول نه یو ډول به تشویق کړی، څوک دی ستا په ژوند کې؟
ما سوځم یادونم کړی و، زما د ټول نه هغه ډیر سپورټ سي کړی، ډیره ملتیا سي کړی، هغه زما خپل کورنۍ ده چې زه په هغه اول ورځو نه ډیر زیات سپورټ کړم، ډیر زیات تشویق کړم، خصوصا زما تر شاهین عزیز ډیر زیات سپورټ کړی ما، ځکه هغه خپل یو وخت خپل وخت کرکټر و، کرکټ بیک کوو، نو هغه ما ته ډیر ډاډ راکوو چې انشاءالله تا کې هغه وړتیا زه وینم، ته صرف خواري وکړه، ټوله توجه د کرکټ ته کړه، انشاءالله ته کولی شي. هغه زه له هر لحاظ تشویقولم او ټوله فیملی مرا سره، او په دې اخرو کې چې کله زه د نس کلنو نړیوال جام نه راغلم، نو زه مخکې چې په کومه اکاډمي کې معلومه کوله هغه اکاډمي په کارتیناو کې سو، نو زه موږ کورس یو ارزان قیمت ته راغی، نو ما ارزان قیمت کې په یو اکیډمي کې محمد نبی ساحلی اکیډمي وا، او اوس هم د هغه کې خپل ایډمیشن مطلب وکال د ورتلم پریکټس د پاره. نو هلته ما یو ملګري سره چې مخصومه معشوق تاخیل سره، هغه چې ما سره څونه محنت کړی دا خپل پلیئر ده، او کنا به زما ټول عمر یاد دي، او هغه دغه به زه ډېر احسان مند یم، ځکه چې هغه د خپل د پریکټس ټایم به ما ته راکوو، ما ته به ستا لوبې را روانې دي، نو هغه به ما سره پوره محنت کوو تر څو ما ته هغه تروز وکړي، بال نه راوته وکړي، په سایډام باندې به هغه ما سره پریکټس کوو. نو دغه اولې ورځې نه خو فیملی وه، وروسته هم فیملی مو خو دغه ملګري مې سکو مو دغه ډېر زیات سپورټ کړو.
صحیح، اورېدلې مې دي چې په د کرکټ په نړۍ کې د انګلستان الستر کوک ډېر خوښ لوبغاړی و، خو هغه اوس کرکټ پریخی او تللی. په اوسنۍ زمانه کې د کرکټ په نړیواله کچه د څوک خوښیږي یا مثال د چا توپ وهنه فالو کوي یا خپل غواړي چې خپل سټایل د توپ وهنې ولري، او د افغانستان په کرکټ کې داسې کوم لوبغاړی و چې ته یې وهڅولی چې کرکټ ته راشي؟
نړیوال یا عموماً کرکٹ کی میں سے اس وقت کی خوشی گی نہ تنہا دا سے اگر سنگ کرکٹ کی بیٹنگ کی داغ اٹیچیوڈ خوئی خواص داغ خپل فٹنس بانے پام آگا خپل آگا ڈسپلن سنگ ساتھی وراٹ کوہلی سے کدھر سے ډیر خلک ترې متاثر زم یو لامو کسانو نه بیم ځکه چې هغه څومره مینه د کرکټ سره کوي او څومره په ډسپلین باندې لوبه کوي نو زه ډیر زیات تر متاثر یم. او په افغانستان پلیرانو کې اول چې زه راغلم زما تره سما یادونه کړه شاهین نیازي، هغه زه جاوید احمدي ته راوستم چې دا لک وګوره چې دا څنګه کرکټ کولی شي که نه. نو هغه ما ته خپله تروګانې وکړې، هغه ما زما بیټنګ اول وخت کې وکړ، نو ما ته یې ویلې وایي انشاءالله چې میچونه وکړي نو ته به ډېر ښه پلیئر درنه جوړ شي، چې ته څومره ټایم په ګراؤنډ کې تیر کړي نو هغومره به ته زر ښه پلیئر شي. همداسې ناصر جمال، یمین احمدزي، دغه پلیئرانو سره به چې زموږ په اکیډمي کې به پریکټس کوو دغو ټولو زه ډېر زیات تشویق کړی یم. افسر ځاځي، همداسې حضرت ځاځي زه ډېر سپورټ کړی یم، هغه د بیټونو لحاظ یا همداسې د کرکټ کوم وسایل سي وو. نو ډیر داسې پلیئران دي چې همیشه یې ماته ډاډ را کړی ده او زه یې تشویق کړی یم.
ښه خبره ده چې د عمره ملاتړي یا ملګري ولري. کله کله زمزمې هم کوي، ټپې وایي، سروکي وایي، دا شاعرانه احساس در سره له کومه ملګری شوی؟ په کورنۍ کې مې څوک داسې شته چې هغه له ادبي ماحول کې پاتې شوی، یا شاعر وي، یا لیکوال وي، ژورنالیست وي؟
نه، داسې څوک زموږ په فیملی کې نهشته، خو زما دا ډېر ماشومتوب نه شوق، کله چې زه ماشوم وم کلي کې به زمونږ دغه حجرو کې عموما داسې د خپل کلیوال تر زامن سره راټولېږي او خوشحالي او پروګرام دپاره، نو هغه کې به ما زمزمې به مې کولې. هغه د هلته خو به خیر دا ډول بجې دا شهنه وو، د بوشکې سره به مونږ زمزمې کولې، خپل خپلوان به نو هلته ما لږ لږ دغه شوق به مې مطلب کوو، هلته به مې دغه سندرې مې ویلې. خو دا مې ډېر مخکې نه شوق و، اوس هم داسې ښه ماحول یا ملګري یاران دوستان نو. کله کله یو آواز کوو
چې کله در سره نږدې شو او مخامخ هم بیا در سره مرکه کوله، زمزمه به حتما در باندې کوو. اوس به دا درته ووایم، ما اورېدلي ستا په تړاو چې ته د سړې سینې لوبغاړی، او څومره مې چې په کورنۍ هوښیاریو کې لیدلی هم وي، تا د خوښې لوبه هم همدا وه چې ته اوږده فارمټونه وکړې لکه یو ورځنۍ سیالۍ یا ټیسټ کرکټ. خو اول ځل چې ملي لوبډلې ته غوره شوې، شل اوریزو سیالیو کې انتخاب شوې، حیران یې نه کړې د انتخاب؟
رښتیا خبره اگر تو کم، زه په کله سي په اول ځل زما د دوبۍ خلاف باندې په سکواډ کې نوم راغی، نو هغه بیا زما ویزه رانغله او لوبه نه زه پاتې سومه. موږ په ننګرهار ګیسټ هاوس کې وو، زمه یو دغه پلیرانو سره وم، نو کله سي ما سکواډ وکړو زه ډېر زیات حیران سومه. یمین تل ما زه ټي ټوینټي سکواډ کې مالې دا وګوره، هغه ما تللی وای بس کوشو که تکړه سه دا ښه موقع ده، هغه زه ډېر تشویق کړم هغه غلطه. ما ته ډېر حیرانتیا چاهي، ځکه زه ما ته داسې میسج مخکې نه نو راغلی، نه داسې یو فکر اوسې زه به اول راځم او ټي ټوینټي ته به راځم، خو کرکټ بورډ سلیکشن کمیټي تر څخه ښکاري سیم څوک راواچي څوک وانچي. نو هغه نه بعد بیا چې کله ما ډیبی وکړه نو ما ته ځان ډېر تر اوسه پورې دا نه سي زه ډېر ښه یم، خو کوشش کومه نور هم ښه سم. نو هغه ورځو کې زه دومره نو مسی مطلب ما زه په نیشنل ټیم کې بیا پاتې سم یم، زه ډېر کرکټ وکړم، ما ځان کې ډېرې نیمګړتیاوې ښکارې دي، او هغه نه بعد ما ډېر کوشش وکړ خپل ټي ټوینټي کرکټ امپروو کړم، او د نن سبا دا کومه سي کرکټ سي د مخ ته ځي، یو کرکټ هم ډېر تیز سوی ده او شارټ فارمیټونه ډېر زیات سوي دي، نو زه هم کوشش کوم سي لانګ فارمیټ هم وکړم، ټول ورسره ټي ټوینټي یا شارټ فارمیټ هم وکړم.
شارټ فارمټس خبره چې کوو نو اتمن نړیوال لیګونه، سوداګریز لیګونه د سړي ذهن ته ګرځي راګرځي. هر لوبغاړی به دا غواړي چې په نړیوالو سوداګریزو لیګونو کې ولوبېږي، تا فکر څنګه دی او کوم لیګ دې ارمان دی چې باید وای کې؟
زه اول غواړم خپل لوبډلې ته راسم داسې یو کلیدي پلیئر په حیث باندې خپل لوبډله کې ولوبېږم دلته پرفارمنس وکړم د پرفارمنس سره بیا لیګونه خواسم هغه پلیران غواړي څوک سې پرفارم کوي څوک سې فارم کوي د چا سې هغه وخت کې فارم او وخت وي همغه انتخابوي ځکه هغه هم غواړي فایده واخلي د پلیرانو نه نو زما اول هغه مې زده د خپل لوبډلې ته پرفارمنس کول د هغه نه بعد لیګ کې پک کېږم اشار لګي ما ته به دومره په اوس وخت کې دومره فرق ونه کړي ځکه چې زه غواړم صرف کرکټ وکړم هسې هغه خپل هغه مینه پکې ماته کړم او نو ټول ته په دنیا کې غټ لیګ سي د هغه آی پی ایل ده نو آی پی ایل کول هلته کوم څومره کم پلیران سي دي خپل آیډیلز هلته سړی وګوري هغه سره کرکټ وکړي نو دا په کرکټ باندې هم ډېر مثبت تاثیر کوي او فاینانشلي لارې نگانه پلیئر لپاره ډېر مفید دي
په دې هیله چې ورځ دې په نړیوالو لیګونو کې وګورو یو بل شی چې ما ستا ریکارډ کتلی تر دې دمه دې په هیڅ ډول سیالیو کې سلیزه نه ده وهلې کله کورنۍ سیالۍ دي کله نړیوالې سیالۍ دي ستا یادېږي چې کله دې سلیزه وهلې ده او څه وایي چې په روانو سیالیو کې به ستا مینوال ستا د سلیزې تمه وکړي
زما خپل پروفیشنل کوم کرکټ سي دا یا کوم ریکارډ سي زما په کرکټ فو کې راځي او تاسو کتلئ هم زما سنچری نشته نو زه کوشش کوم چې خپل پرفارم دومره وکړم چې هغه زما ټیم ته فایده وکړي په هغه لوبو کې شاید داسې رنزونه ما په ډېرو لوبو کې کړي چې هغه ټیم ته فایده کړي خیر که هغه سل منډې هم نه وي خو 50 یا 80 رنزونه زما ټیم ته فایده کړي او هر پلیئر هیله لري چې غټ غټ اننګونه وکړي سنچریانې وکړي د هغه سره ډېرې منډې وکړي نو زما هم دغه حکمه ده انشاءالله آینده کې به دغه ټول کومه خیر زموږ اوس کرکټ شروع ده نو ډېره تمه مې داسې په کورنۍ کرکټ کې یا که په نړیوالو لوبو کې انشاءالله چانس وي پوره او فارم کې منو دغه کارکردګي وکړم
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ
وخت سره به نو تا خو د کرکټ کیریر هم ایله پیل شوی دی نو حتماً به دا مسلې دومره غټې نه دي حلېږي به ستا د خوښې شاټ کوم یو دی فکر کوم میثاق رحیمي هم در سره دی چې په عذاب دی نه کې د خوښې شاټ دې راته ووایه یو څه چې موږ لیدلی دي یو څه چې ډېر شهرت ته مو رسولی د سویلي افریقا پر وړاندې چې کوم شاټونه ووهل هماغه دي که نور شاټونه
وو هغه زما لومړی لایف یعنی په تلویزیون باندې زما لومړی لوبه وه په 2000 نړیوال جام کې هملته سما کوم شاټونه وویل ستا په خبره باندې هغه ما ته لکه په میډیا کې ما ته ډېر دغه راکړه شهرت هم راکړه خلکو باندې مو پېژندلم نو تاسو اوس هم ګورئ هماغه شاټونه زه ډېر لوبو ما ځکه چې زه عموماً که هیټینګ هم کوم ټایم هیټینګ کوم دار بیټسمین خپل سټایل د بیټینګ او دار یو یو کالب کې بیٹنگ کې نو زما مغه اوور د ټاپ شاټونه کوم دي د میډ اپ او استرا کور په سر باندې فاست بالر باندې سیدا نو دغه زما خوخیږي دغه شاټونه اوس دا کوم ورځ زه وام نه زه پوهیږم چې نن زه اننګ هم کوم زه کسي هغه ماته پوره کانفیډنس او باور راکړي صحیح
په کرکټ کې د کوم ارمان په زړه کې ده چې باید پوره شي
ولا ارمان نه ډېر زیات دي ځکه چې ارمان پسې ارمان پیدا کیږي ځکه خو اول هم دا ایله اوس څنګه کرکټ ران سو ورو په ورو پلان کې لوبډلې ته راسو انډر 19 او نېشنل دا ورو ورو وخت سره پوره کیږي او پوره هم دي انشاءالله خو اوس غواړم لکه مخکې ما یادونه وکړه چې خپل ټیم ته یو ټاپ پلیئر پاتې سم او ورسره یو لکه ما چې د ویراټ کوهلی یادونه وکړه د هغه اټیچیوډ چې زما څومره خوښ دی او ډسپلین څوم نو یو خلکو ته یو آیډلز پاتې سم یو الګو پاتې سم نو په کرکټ کې مې اوورآل په خپل کریئر کې مې دا غټ ارمان دی چې داسې یو ښه پلیئر او ښه انسان پاتې سم
مخکې دی په خپلو مرکو کې ویلي دي چې ښه ملګری دی په ملي لوبډله کې یا مثال چې په هره لوبډله کې د سفر کړی ساق رحیمي یادونه دي کړې ده تا د ټي شرټ نمبر 26 او د ساق 28 دا لاغه سره د ملګرتیا په پا پارته دغه نمبر انتخاب کړی که کمبل رازم لري
د دوه خو ساق رحیمي خو لکه واکن ما ډیر ښه نږدې دوست او ورور دا ډیر وخت مې یو جیم سره تیر کړی دا نو د دې شرټ نمبر سی درې شپېتو هغه کرنټلی ناصر جمال یوز کوي هغه د هغه خپل شرټ نمبر ده نو د ده په خاطر باندې دم دغه پریښی تر څو ناصر جمال ځکه سینیئر ده او کرنټ کنټراکټډ پلیئر ده نو د بیا هم ما سره ناست وایي زه به کوم شرټ نمبر انتخاب کړم نو ما ورته وویل د نیشنل ټیم کې توګه ده چې هغه شرټ نمبر نشته نو موږ وکړو اته اوویس نمبر هم نه و ډېر نمبر یې نه وي خو اوویس نه و ما ورته وویل راځه زما شپږویس ده ستا به اوویس وي نو یو څه رابطه زما د ده د ملګرتیا او نزدېوالی هم پکې ده او یو څه د نورو نمبرو نشتون هم پکې ده
صحیح ته او دغه سې دا اوس چې څومره ینګستر د افغانستان په کرکټ کې راځي ځوانان دا د افغانستان خپل پیداوار ده یعنی دا هغه لوبغاړي دي چې د افغانستان نه بهر نه دي روزل شوي لکه پخواني لوبغاړي چې نو دا د دې ښکارندوی هم کوي چې افغانستان کې اوس د کرکټ د زده کړې یا کولو امکانات ښه شوي دي او د دې ترڅنګ روزونکي هم ښه دي چې په دومره تعداد او په دومره استعداد لوبغاړي په افغانستان کې پیدا کیږي همدغسې ده
بے شک تاسو ته پوره معلومات دي دغه موږ سی اوس کرن کوم یالب لوکډل کې دي کې 90% نوی په کوم پلیران سي دي هغه په افغانستان کې لوبي کړی دي خپل شخصا ما چرته موږ سره سي ډیر په کرکټ کې نږدې دا یا موږ ډیر پلیران ول ته لوبي په پاکستان کې تر اوسه پاکستان ته نه يم تللی د سي زال ته لوبه وکم یا زال ته کوم کوچ مخې ته ورسم نو ادم برڅ میز د کړی افغانستان کې میز د کړی دی خپل کوچ زنا دولت احمد زینا رئیس احمد زینا سید رحمان دغه موږ سره کوم په اوله د زما په کرکټ په اوله تورو کې ول نو د دوی نه موږ څه زکړی دی خپل په اکیډمي کې زموږ سره کوم کوچ دی شیر شیر زای چې هغه سره زلا وکال کی هغه سره په اکیډمي کې هم شیر شیر زای ای کوم اکیډمي کې زوم د تور زما نو هغه نه ما ډیر څه زده کړی دي نو دغه زموږ خپل کوچز دي خپل ویاړو نم دي سي خپل هم پلیران پاتې شوي ملي لوبډلې کړي نن نسکلن لوبډلې کړي فرست کلاس کرکټ کړي نو کافی ایکسپیرینس لري نو الحمدلله اوس هم ورس په ورځ نور پلیران هم چې دا کوم نوی ریټایر کیږي یا کوم نوی دغه د کوچنګ سندونه ترلاسه کوي نو دا په آینده څو کلونو کې نور هم زموږ کرکټ ته ډیر پرمختګ ورکړي
یو داس خبره وی چې اټ کلم څوک خپل کمزوري نه وایي کله چې اسه زما ذهن کې دا پوښتنه ګرځي چې ته په دې تړاو ستاسو نظر څه ده روزونکو سره چې کله مخکېږي په نړیواله کچه یا په کورنی کرکټ کې څه درته وایي چې په کومه برخه باید ته ډیر کار وکړې چې یو پوره لوبغاړی درته جوړ شي
دا خبره ده اکثر کوم یو کرکټران یو ینګ کرکټران نیو په اکیډمیانو کې کاغم چیرته دا واوري نو هم شاید فائدہ وکي اکثر څومره کوچز رسی ته مخ سي په کرکټ کې په بیټنګ کې سپیشل هغه ته صرف وایي چې سر پوزیشن دی بیس سي دی دا ستر کوم لیول سي دا بیستا د بال لوبول په وخت کې په یو لیول تر څو تا ته بال په دواړو سترګو ښکاره سي که چېرته ستاستا سر هرې خواته غورځي نو تو ستا باډي اوتومات همغې خواته ځي نو دا بیا ستا په بیلنس کې سي کرکټ څومره په بیلنس باندې کیږي زه فکر نه کوم چې په بل شي باندې اوسي او بیلنس ټول په سترګو د سر په پوزیشن باندې کیږي نو په هر کوچ ته سي ورسي هغه تا ته دا وایي که غواړي یو ښه پلیئر سي خصوصا په اوپننګ کې نوي بال کې ځکه چې هغه سوینګ کیږي نو سوینګ ته ستو څومره سټیبل ولاړې څومره بیلنس ولاړې ستا سر پوزیشن څومره سي دی نو هغه هم را فائدہ کوي نو هر کوچ تا ته دغه خبرې کوي ټیکنیکل وایز باندې بیټینګ کې ست کو شو کا اول تا سره څومره ټیکنیکی سال سے تخپلم په کرکټ کې ډیر پاس څومره ټیکنیکی هغه مر وته د بالر په وړاندې هغه مر ته په کانفیډنس کې سي یا ک سوینګ کنډیشن یا هغه بریک کې تا سره څومره ټیکنیک سي ته هغه هم ریلیکس سي یا زه په دې کنډیشن کې لوبه کولای سم نو اول سي دي ټیکنیکس ډیر ضروري دي هغه نه بعد گیم اویرنس ته سي بل پلیئر کې
صحیح وخت ډیر ننی سم فقط ورسته پښتنه کوم شاید دوه درې جزو ولري د نړۍ په کچه دی کوم لوبغاله ډیر وخت ورمان لري چې لوبه پکې وکي کوم خار دی ډیر وخت او په دنیا کې او په وطن کې
زه د فخر لوبغاله مې سدي دوه دانی دی یو د انګلستان لارډز لوبغاله دا چې شهدار پلیئر ارمان ځکه هغه هم اپ کرکټر ته وایي هغه مې ډېر خوښېږي، او بل میلبورن کرکټ گراؤنڈ مې ډېر خوښېږي چې هلته لوبه وکړم. او همداسې په ښارونو کې که درته وایم، انگلینڈ ښار مې ډېر خوښېږي، عموماً یو کې زما فیوریټ ملک دا، فیوریټ هیواد مې دا، چې مطلب نور ملکونو کې خپل وطن خوار چاته شیرین شیرین وطن یې او بل وطن یې. او په افغانستان کې په ننګرهار زمي کې ډېر خوشحاله یم، زه اکثر زمي هلته پریکټس تم، زما ډېر آرام او احساس کوم، او کابل مې ډېر خوښېږي.
دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو، زموږ د دې اونۍ سپورتي خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال. د آزادی رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. آزادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.